سلامونه او ستړي مسي وخت سهار پلس بجو سوینن د سیشن ورځ د 2015 کال د اگست 11 نیټه ده. د مشال ویډیو د نن ورځې په یو بل غړي کې موزا عبدالحق کار قربان اله دارو جوړ او خوشاله بیا سپرونه غړي کې د افغان لسمچر خبري کانفرنس او د پاکستان خبرګون په دواړو غدون پرالي کې د کار په هم سره خبري د پاکستان او خبر پښتنو په نورو موضوعاتو کې کوم لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په دومره مای کې اونس پروګرام پام کولرو پایل له خبرو سرټ کې پاکستان حکومت د پاکستان حکومت افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندون ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته وسمجمن دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت کې فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیش کې کرګسانو ته سخته سزا ورکړي. د عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان په دوو بمونو چاودنو کې وژل شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس هم ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوې وایي ترګري د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی او له منځه وړلې ګډې همکاري ته اړتیا لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي.
پاکستان په یو نه اعلان شوي جنگ کې افغانستان سره که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې په کابل کې وروستیو ترګرو حملو غندنه هم شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت تی فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیش کې ککړګسانو ته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یو قرارداد له لارې شوی چې د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نګت یاسمین اورکزی پرون مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغو خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي.
د چارواکو په وینا په قصور کې 25 کسیز ډلې پر شاوخوا 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او د دوی ویډیوګانې جوړې کړې وې. د حکومت په وینا د پیښې په تړاو یې 14 تورن کسان نیولې هم دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب په المار او قیصار ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مشال ریډیو ته وویل چې په المار او قیصار کې د ښاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې داسې ویل کېږي چې طالبان او بهرني جنګیالي د المار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو ځای شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال یو اونۍ مخکې فاریاب ته ورغلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ د 15 مشکوکه کسانو یو ویډیو خپره کړې چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک پاڼه له خپرې شوي ویډیو سره لیکلی دي چې دا کسان له پاکستانه راغلي او په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي دي. د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو شا وکړي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې دي نه راځي چې د دې ادارې په وینا دښمنان د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. د عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان په دوو بمی چاودنو کې وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. روغتیایي کارکونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړۍ وه. پولیس اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وسوه. دوهمه حمله د کنعان په نوم په یوه کلي کې وسوه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو داعش د دې حمله ذمواري اخیستې ده. د بشري حقوقو د څارنې ډلو پرون د یعنی د دوشنبه په ورځ د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبريال د وشل کېدو په اړه څېړنه وکړي. د تیرې شنبه په ورځ په باکو کې یو خبريال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بشري حقوقو لږ تر لږه دولس ټولنو ویلي چې د دې خبريال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف غږ اوچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او وروستی خبر دا چې د روس اقتصاد د روان میلادي کال په دومه څلورمه کې د تیر کال په مقابله کې 4.6% کم سوی دی. د روس یوه حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د روس په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې د 4.6% کموالی به د دې هیواد لپاره په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو کم ریکارډ سي. حکومت مخکې د 4.4% کمېدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لوېدو او د یوکران په چارو کې د لاس وهنو په جواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روس اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا و د مشال ریډیو خبرونه چې پای ته ورسېدل. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه درته لرو. پاکستان ټینګار کړی چې له افغانستان سره به د سولې په عمل کې همکاري کوي. اسلام آباد دا خبره د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کوي چې ویلي وو د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد استعمالېږي.
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کېږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمني ده.
خیبر پښتونخوا اسمبلی په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد قرارداد منظور کړی خو پښتنه دا ده چې ماشومان له جنسي تشدد خوندي کولو کې مهم کردار څوک ادا کولای شي.
کوم اهم رول دی یا کردار دی؟ هغه د والدینو دی، هغه د اساتذه او هغه د ماشومانو دی. په خپله
او په دوه منی مای کې یونیس پروګرام پام کوه روانه غړي پای ته رسوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زم ګورګین جمال میرچکه
او یوشمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورټ لا غوړسای چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی تور پوری کړ چې اوس هم پاکستان د مشکوک ترګر لپاره یو خوندي ځای دی. په دې اړه د اسلام آباد خبرګون مخې ته راغلی دی. پاکستان وایي ترګری د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او د لمنځلو لپاره همکاري ته ضرورت دی. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پانه کې لته اشاره سوي چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حمله قرباني شوي دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړل دی. خبر پانه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې څرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان د ځان دشمنان غني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او اربیای پر خپل دی تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د فرشته جلالزی رپورت موریدی. د کوم ولسمشر اشرف غنی د کوم خبرو چې ذکر وسو په هغه کې نوموړي دا ویل دي چې ثابته چې دنیا ته د ثابته کړه چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان کړي جګړه کې دی. هغه پرون کابل کې خبر اعلان ته دا هم ویل چې د پاکستان وزیر اعظم ورسره وعده کړي چې د ترګري خلاف یو منظم پلان جوړ کړي چې د راتلونکي پنځشنبه یې زیارت پر ورځ به د څېړلو لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته ورسي. بشرګاش په دې اکله رپورټ لري.
کابل کې له تیرو څو ورځو راهیسې شو د ترهګرۍ پیښو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره میشت هغو ترهګرو لاسونه دې لنډ کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې نور د افغانانو صبر او حوصله ختمه شوې ده او روان حالات د زغم وړ نه دي.
پاکستان په یو نه اعلان شوی جنگ کې افغانستان سره که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې توندې خبرې وکړې چې د پاکستان په منځګړتوب د افغان طالبانو سره د روغې جوړې مذاکرات تر هغې وروسته ځنډېدلې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ رپورټونه تایید شول او طالبانو نوی مشر وټاکه. نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي بیان کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې هغو کسانو سره د سولې خبرې معنی نه لري چې د پردیو په حکم خپل افغانان وژني.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
سمو د وړاندې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک وکړ، خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره دې لړکی عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان نه غواړي پر افغان طالبانو د لاس اچولو سره د ځان لپاره د جګړې یو بل ډګر پرانیزي.
دا خو خبر یقین نه کوي چې پاکستان سردا کار شروع کړي چاره سړی ټیرس کې او دنه کې او بند کې نو خبرې څوک کوي؟ هغه دا غواړي چې افغانستان کې د انسرجنسی ختم شي، هغه سره د مذاکرات په ذریعہ باندې ختمې شي. پاکستان په جنگ په ذریعہ باندې دغه امداد نشي کولی، دا پاکستان زور دغه نه لري، جنگ هغه نه بندي. دا ته هر څومره زور ته واچا کنه جنگ نه بندي، تر څو پورې چې داسې اعتماد سازي نشي دا خپل طاقت ښیي چې زه طاقت لرم. چا سره طاقت نه سره خبرې څوک کوي؟
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د روغې جوړې خبرې باید د طالبان سره نه بلکې د پاکستاني چارواکو سره وشي.
زه فکر کوم چې د سولې خبرې اوس دغه مرحلې ته رسېدلې چې باید د نورو ګروپو سره ونه غږېدلی شي، بلکې له پاکستان له دولت سره وغږېدل شي. سولې دپاره خبرې اترې پاکستان سازماندهي کوي، په پاکستان په خاوره کې سازماندهي کېږي. زه فکر کوم د یو لوی پینوان ترېنې استفاده کوي، په دې معنا چې پاکستان په دې رقم هم کابل غولوي، هم بیجنګ او هم واشنګټن.
افغان ولسمشر همداراز په خپلو خبرو کې ویلي چې که د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د افغانانو ملي ګټې او د عامو افغانانو ژوند خوندي نه وي، نو بیا دا اړیکې هیڅ معنا نه لري.
د بشیر ګواش رپورټ اوریدم. د دې موضوع یو بل اړخ ته راځو، هغه دا چې په داسې حال کې چې په دې روسي کې افغانستان کې بریدونه ډېر سوي دي، د افغان طالبان سره د سولې مذاکرات ځکه ځنډېدلي چې د دوی ترمنځ پر مشري مخالفتونه موجود دي. د رپورټونو تر مخه نوی مشر ملا اختر منصور غواړي چې جنګیالیو طالبانو کې خپل اغېز زیات کړي، بلخوا ځینو ډیپلوماټانو افغان حکومت سره د روغې جوړې لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه د پاکستان په نیت هم شک کړی دی. په اړه د والډ سټریټ جرنال ورځپاڼې د لیکنې لوی برخې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته د سولې لپاره روان کوششونو ته تاوان رسېدلی دی. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشرۍ واګې اخیستو سمدستي وروسته وویل چې د شریعت راوستلو پورې به جګړه جاری وي. د نوموړي په حق ویل کېدل چې د سولې د خبرو پلوي کوي. د ورځپاڼې په خبره د هغه دا بیان د دې لپاره و چې ځان سخت وښي او د ملا عمر تر مرګ وروسته پاشل شوي طالبان بیا سره یو ځای کړي. د تېرې جمعې په ورځ افغانستان کې خونړۍ بریدونه هم د دې لړۍ کړی ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر فشار لاندې ملا اختر محمد منصور تر دې مخکې افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو اجازت ورکړی و چې پر بنیاد یې تېره میاشت مری کې د دواړو غاړو مذاکرات وشول، خو اوس طالبانو کې د مشرولۍ په سر اختلافات پیدا شوي دي چې ورسره د روغې جوړې بهیر هم ځنډېدلی دی. که څه هم د پاکستان لخوا دا کوشش روان دی چې د افغان طالبانو مشران یو ځل بیا افغان حکومت سره خبرو ته کښېنئ، خو ورځپاڼه لیکي چې ملا منصور ته نږدې کسانو ویلي هغه ته څو میاشتې پکار دي چې یو ځل بیا جنګېدونکي طالبان سره یو ځای کړي، د هغوی پوره ملاتړ ترلاسه کړي او د سولې د خبرو لپاره یې په اعتماد کې واخلي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې طالبانو مشرانو ورته ویلي چې د دوی یو ځای کول ځکه ضروري دي چې که بې اتفاقي وي نو د سولې مذاکرات نشي کامیابېدلی. د پاکستان د دفاع وزیر د جمعې پر ورځ وویل چې پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لري، خو د هغوی سره یې اړیکې تر دې حده دي چې افغان حکومت سره یې خبرو ته کښېنولی شي. تیره میاشت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي وو چې د اوږدمهالې سولې لپاره با اعتباره مذاکرات یوازینی حل دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فیلډمن د سولې د مذاکراتو لپاره د پاکستان وروستۍ هلې ځلې ستایلي دي، خو ځینې بهرني ډیپلوماتانو ورځپاڼې ته ویلي چې دا لا ډېر وختي دی چې د پاکستان د مثبت کردار په اړه خوشبیني وښودل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین کولای سي له افغانستان سره د درنو پوځي ساز سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیایي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولای سي. دا په داسې حال کې ده چې د چین سفیر د یکشنبې په ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سره په خبرو کې ویلي چې دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو ساز سامان ورکولو ته تیار دی. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه ریپورٹ راکے.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو تر چین د یو نظامي قدرت په حیث کولای شي د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې له افغانستان سره ښه مرسته وکړي.
د چین هیواد سره موږ ښه اړیکې لرو، که د چین هیواد په اړه برخه کې موږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. موږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کشف او استخبارات، د انجینري په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد موږ سره مرسته وکړي د افغانستان سوال پاوس د پاره یا د هغه د تقویل لپاره د ډیر اړین دی. منګ اور باندې خوښیږو.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په ورستۍ لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کېږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته په هره برخه کې چې وي. د افغانستان امنیتي قواوې نه وي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامېږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالېږي، د هغوی د لاته ونۍ او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
دا و یوسف خان صدران. اوس هم راځو پاکستان ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پنجاب په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. په پریکړه لیک کې پر مرکزي حکومت غږ شوی چې د پنجاب پر حکومت د فشار واچوي چې د تورونو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. چارواکي وایي په قصور ښار کې 270 ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي او تر اوسه یې 14 تورن کسان نیولي دي. تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو متفقه قرارداد د لارې د پنجاب په قصور سیمه کې په منظمه توګه په ماشومانو د جنسي تیری او د دغه جنسي تیری د ویډیوګان جوړولو او خرڅولو په ضد یو قرارداد منظور کړو چې پکې په دغه منظم جرم کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې ده. دغه قرارداد د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نگت یاسمین اور اگزی سپا دا ڈول اڑان دکڑو
کہ وہ پنجاب حکومت کو ہدایت کرے کہ واقعی میں ملوث ملزمان کو سخت ترین سزا دے.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته دی سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغه خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي او د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي قربان علي خان په دغه لړ کې وویل چې دا د پېښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وژلو د پیښې نه هم زیاته ناوړه پیښه ده. خو صوبائی وزیر شاه پرمان وویل چې په دغه پیښه د پنجاب حکمرانانو او امنیتی ادارو ډیر سوړ عکس العمل ښودلی دی.
کیا ان حکمرانوں سے ہم توقع رکھے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟
د دغه حکمرانانو نه به مونږ څه توقع ولرو چې د خپلو بچو سره دا رقم حرکتونه کوي او هم خپل ماشومان په داسې ډول تباه کوي او د هغه ځای پولیس حکمرانان او طاقتور خلک پرې د خاموشۍ اختیارولو هڅه کوي نو د داسې خلکو نه به څه توقع ولري.
پولیس ان کے اوپر خاموش رہتی ہے، وہاں کی حکومت خاموش رہتی ہے، وہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ان سے ہمیں کیا توقع ہے؟
دا یادونه ورده چې د قصور د ماشومانو سره د جنسي تیری او د هوی د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په لړ کې د دغه قضیه د وکیل لطیف احمد سارا په وینا 280 ماشومان د دغه جرم ښکار شوی دي او په دغه جرم کې د 15 کسانو ډله لاس لري او 13 ورځ د قصور ځایي پولیسو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور 15 نور کسان نیولې دي او د نیول شوي کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پنجاب په قصور شار کې له ماشومان سره د جنسي تیری د پیښې په دې هیواد کې له ماشومان سره د کېدونکو زور زیاتیو شدت په ډاګه کړی دی. په دې اړه د ماشومان د حقوقو چارو پوه او مبارز ارشد محمود سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتل شوي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جنسي زورونو وضع څنګه ده.
ساحل یو این جی او دا چې هغه هر کال یو رپورټ په دې سلسله کې وباسي او اغا رپورٹ چدے نو دریمین ذرا کیسز دا پاکستان نا پروس کال 2014 کل پاکستان نا رپورٹ شو او دا افتر پاگے کی پخون پام شتا دے پاکستان پا کشتا دے دا طول زیون نا کیسو نا رپورٹ کی گی رپورٹنگ دے کمپیرد بھی کی دیشی چی کم خو مسئلہ پا خپل زیبا نے موجود دا
تا سو چی دا وائسے سی رپورٹنگ یعنی دا رپورٹ کے دل مخی تراتلل گرانا دا یا نرازی آیا دا چا مسئلہ دا پا کی دا دی راتللو کی
نا دمرا دا پنجاب کی چی پا کم سکیل باندے پا کسور کے شوی دی دمرا زمان دا خیال چی پا پکنفا کے او دا آغی وجہ دا چی التا خو یو قسم آغی سر اسی معاشی دا دا هم لنک شو دا ماشومانو ویڈیو زوری دل و آغا باہر دل شروع شو نو دا خیال چی پا دمرا لوی آرگنائز پا مانا باندے بین خو دا دا چی شتا دے ضرور
آیا پا دی حوالا کار کول و خلگو تا یا چوک ریسرچ کئی تحقیق کئی یا بلا طریقہ کئی آغو تا مشکل چا دی
بس مشکل چی کمینو آغا هم دا دا چی پا دی باندے دا زمونږ په معاشره کې زهر دا خبره د کور د خاندان د عزت سره د ناموس سره د خبرو سره دا تړلې شوې او دا چکر کې ماشومان سره زیاتی کیږي په خبره پټ ساتل کیږي او بیا په پښتنو په معاشره کې په دې باندې ترګونه وشي او ډېر لوی معاملات کم کم ځای ته لړ شي نو په دغه وجه باندې په دې خبره نه کیږي خو زه به په دې باندې زیات زور ورکم چې د دې په مخنیوي یا په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی او هغه باندې هغه کې زیات چې کوم اهم رول دی یا کردار دی هغه د والدینو دی هغه د اساتذه دی او هغه د ماشومان د پخپل
یعنی ارشد محمود صاحب کزه تاسو نه ته پوسو کما یو پلار تاسو نه ته پوسو کی چې تاسو په دې موضوع کار کړی دی یو ماشوم د پاره ک تاسو لند راتو اس مختصر چې څه کول دي چې ماشوم لدې ځخه یو پلار وګوري یا مور وګوري
جنسي تشدد چې په ماشومان باندې کیږي نو ضروری نه ده چې دا د سو پردې کسي ماشومان هغه کس شکل چې کوم دی نو هغه ماشوم د پاره یو پی جنګلو والے کس یا په چاپیرچل کې سو کی دي شي په خپل کور کې کی دي شي په گاوند محله کې کی دي شي نو دومره خبره خدا ده چې په دغه باندې نظر ساتل پکار دي د ماشومان په رویه باندې نظر ساتل پکار دي کدا هی په رویه کې سات اچانک تیزی راځي تاسو کغلا کول غوسه کول یا نا وخت راتل سپور ته خاص طور دلس دولس کالو الکان چې کم دي یا نشي طرف طرف جان دا ټول شیزونه چې دینو دې باندې د نظر ساتلو نو ضروری دا ده چې پلاران خپل رول نه پرېږدي او هغوی خپلو بچو سره خبرې کوي او غوږ ورته ږدي او دا اعتماد ول ورکوي چې یاره تاسو ته ما سره هر څه خبره کولی شئ دوستانه تعلق پکار دی چې ماشوم دا اعتماد لري چې جنۍ یو کال کې چې هغه خپل مور او پلار ته چې دا داسې مسلې سره مخ وي نو چې هغه ورته ویلی شي او دا یره ورته نه چې یره زور ته ووایم نو دی بولټه په مارا باندې کې یا ما اورټی چې دا تا سره مسله ده
دا د ماشومانو د حقوقو او چارو کارپو او مبارز ارشد محمود چې له مشالېډو سره خبرې کولې
څوښته کرشته چې زموږ د پښتنو تپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
دا ماشومان موږ یې کې ما دې کنده ته پرځان دا سيزن ګول ما دا ماشومان بچو بچا پډی رښون لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکو وو سي موږ او پولیس لاس پیروا پولیس د شکایت کار کې اول درته یې دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
تاسو مشاله ډور یو سیو بل رپورټ تر ازو په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو مشر میجر جنرال شرف غنوای په دغه صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې زیات کمیواله راغلي دي خو زیاتوي ترګری لا هم د صوبې تر ټولو لوی ستونزه ده د خبري نوموړي د دوشنبه پرس په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر هم ورغلی او دا رپورټ یې را لښلې دي
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو په مرکزی دفتر کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د پاکستانی ملیشیا او د بلوچستان مشر میجر جنرال شیر افغان ویل ترهګری لا هم د بلوچستان د اولس لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده چې د همدې ترهګری د پیښو تر شا د ګاونډي هیوادونو هندوستان او افغانستان د استخباراتو لاستې د ملیشیا ځواکونو د مشر په خبره اوسې د کوټه په شمول په ټولو پښتون میشتو او بلوچستان میشتو سیمو کې د ترهګری د ډیرای پیښو مخنیولي او ترهګری یا وجلی یا حکومت ته تسلیم سوي او یا هم تښتېدلې دي میجر جنرال شیر افغان په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پر امن بلوچستان پلان لاله ریبه نه واځي هغه فراریانو ته چې تسلیمېږي د روزګار او نورې اسانتیاوې برابروي بلکې د په خبره حق او کورنوي ته چې د فراریانو یې د کور غړي وجلی هغه ته به هم د حکومت لخوا دیت ورکړل کیږي
یو فراری هغه سرندر کړه اوس کری ابلیټیشن
په پر امن بلوچستان کې اول هغه فراری چې تسلیمېږي هغه ته روزګار ورکول دي او دوم په دې کې د دیت برخه ده او هغه داسې چې کچيري د فراري د کومې کورنۍ د کور غړي وجلی نو د هغې کورنۍ خو به هم خیال ساتو او د هغه لپاره به هغه ته دیت هم ملاويږي د ملیشیا ځواکونو مشر ویل د دوی شاوخوا 50,000 سرتیری د صوبې په بیل بیل برخو کې د امنیت چارې ترسره کوي او ورسره د افغانستان او ایران پر پله هم د قاچاق او نورو غیر قانوني چارو مخه نیسي خدای نور ناصر مشال رادیو کوچا
پام کوه یال ورسره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه
الو وی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وی دی نو چې پام
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
په دوه مینه مای کې درته پام کوو پروگرام لرو خو سلسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیس در پاکستان حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی سرګندون ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته وسم شمن دی د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې کړی چې پرون خبره شوی افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه پرس په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په شار کې پر ماشومانو د ایجنسی تیری په پیښه کې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړي دا غوښتنه د یو قرارداد له لارې شوې چې د پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړي نګتیا سمن ورځي پر مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب پالمار او قیصار ولسوالۍ کې د پوځي امنیتو مشري کوي د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مشالې لوته ویل په المار او قیصار کې د ښاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي امنیتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ د پنځو مشکوکو کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې داعش غړي ګڼي د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي د عراق په ختیځ کې لشکره څلوېښت کسان په دوه بم چاودنو کې وژل شوي او سل نور ټپیان شوي دي روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډېره خونړۍ وه د بشري حقونو د څار رنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا وواژه شو چې وروسته یې بیا پر حکومت سا ورکړه د روس اقتصاد روان میلادي کال په دوه چلورمه کې د تیر کال په مقابله کې 4.6% کم شوی دی د روس یوې حکومتي ادارې روستات پرون د دې هېواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې تاسو خبرونو لنډیز واوریدل دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څلې کې راځي چې رابی اکرم خان ته غوښتو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بهالۍ په اړه خبرې اترې کړې دي کوم چې یو ښه پرمختګ دی ادارې لیکي د مرې مذاکراتو نه پس د تېرې میاشت په اخره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف له وجې دا مذاکرات ونه شو ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلافي رایې مخې ته راغلې وه خو د مولا عمر پخواني بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوس اختلاف تړې رهد پوری ختم شوی دی او امید دی چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هوار شي ادارې مخکې کې د طالبانو موجوده مشورولې امن مذاکراتو بهاله په اړه رضامندي خوده لیدا او د روانه میاشت په اخرنی تاریخونو کې د مذاکراتو بل دبر هم مری کې متوقع دی ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د خو بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړول لپاره کوششونه کوي نو په دې مسله صورتحال کې د امن عمل کامیابی امکانات روخانه دي خود دې معاملې ټول فریقینو ته به د اولس فلا او بهتري خپل مقصد جوړول وي ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي د پنجاب صوبې وزیر اعلی په کسور ضلع کې ماشومان سره د زیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاويږي ادارې وایي د کسور ضلع د زیاتې پیښه مخې ته راتلونکي د هغه سګونو پیښو نه جدا نه ده پسې چې کوم عمر هلکان او جنکې د زیاتې نه پس وژل شي ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره د سکینډر سوالیا نشان دی ادارې وړاندې لیکي دا کم قسمه د ویډیوګانو کلچر چې پیدا شوی دی په دې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې نه راوستل کیږي دا لازمی پکار ده چې د قصور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناک سزا ورکړی شي ادارې وایي که پولیس په خطوګه کار کولی او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلی وي نو مسله به دومره پورې نه راتله اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي
او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستانی ټولن کې په ماشومانو د کېدونکو جنسي تیریو مخه نیول ګران دی ځکه چې پر دې مسله څوک خبرې نشي کولای بلخوا فارن افیرز مجلې د لیکلي د ملا عمر د مړینې خبر داعش قوي او القاعده په ګډون ځینې وسوال ډېر ډلې کمزوري کړې دي د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اصرار عالم مومند وړاندې کوي
نیویارک ټایمز رسمان لیکي د پاکستان چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې له مخې یې د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څه باندې 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او بیا یې د دغه ویډیو جوړی او خرڅی کړی دی. په رسنیو کې د دې رپورټونو سره تلو وروستو خلک په ټولنیز میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کېدونکي جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی، د بشر حقونو فعالان وایي په دې هېواد کې په ماشومانو باندې کېدونکي جنسي تیری نه قابو کېدونکې مسله ده. په دې هېواد کې شاوخوا 15 لکه ماشومان دي چې بې کوره دي، او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي. البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي، او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې 10 ده. یو مشر پولیس چارواکي ویلي چې یاده ډله د 2009 کال راهیسې جنسي تیری کوي، او د تاریخ کار شو ویلي دي چې دوی سره د غازیاتې هغه وخت شوی چې کله د دوی عمرونه کم وو. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیښې د راپورته کولو پلان لري. بلخوا فارن افیر مجله لیکي که څه هم د مولا عمر د مړینې خبر له راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې، خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم ژور اغېز غورځولی چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې. د مولا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نور هم کمزوري کړې. داعش ډلې له وړاندې دعوه کړې چې دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی، او القاعدې غوښتل چې داعش دغه ادا چیلنج کړي، او همداراز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې مولا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولی وو، خو د مولا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکامه شو. ښکاري داسې چې داعش وسلواله ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د مولا عمر له مړینې ولې ناخبره وو. پوښتنه دا ده که چیرې مولا عمر 2 کاله مخکې مړ وو، نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم یمن تزو په یمن کې د واکه لری سوی ولسمشر ملاتړ کوونکو د دې هیواد په جنوبی سیمو کې پرمختګ جاري ساتلی، او یو بل ولایت له حوسی ملیشانی ولې دی. په یمن کې پرون د یګړو ریپورټونه خبره سول. فرشته جلازی په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
د یمن د تشدیدلی ولسمشر عبدالربه منصور هادی پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوسی ملیشای له ابین ولایت ایستلی دي. د ولسمشر هادی یو پلوی پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوسی ملیشو چې ایران یې پلوی کوي پاک شوی دی. د دوی یو بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجبار د یکشنبه په ورځ نیولی دی. د یمن په جنوبي ښار عدن کې یو طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د تشدیدلي ولسمشر له پلویانو 14 تنه وژل شوي دي. دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوسی ملیشو له ابینه د وتلو پر مهال پر لارو او سړکونو ځای پر ځای کړي وو. سیمهییزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي. دې دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تشدیدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادی پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه یې ملاتړ کوي، تیره میاشت د عدن ښار کنټرول خپل کړ. دوی تیره اونۍ د هوته ښار هم ونیو. د یمن په دریم ستر ښار تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم د نشتو رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوسی ملیشو د یمن پر پلازمینه سنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی، او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې چې د حوسی ملیشو مرکز ګڼل کېږي په خپل کنټرول کې ساتلی دي. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1 میلیون نفوس په 70% بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
دا فرشتہ جلازی چې د یمن د صورتحال حال درکوي. راټس خبري اژانس په کراچي کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنو پر موضوع خبري ریپورت خپور کړی دی. اژانس وایي دا لومړی ځل دی چې پولیس مني چې ځینې مشکوک کسانې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژلې دي. سیاسي مشران، فعالان او د ښکارسو کسانو کورنۍ هم په بیا بیا پر امنیتي ځواکونو تر سره ورونو تورونه پوری کړي دي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د کراچۍ پخوانی او وسنی پولیس مشران د امنی چې امنیتي ادارې په ښار کې د جرمونو یا جنایت پر ضد د کمپین پر مهال عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. په کراچۍ کې شاوخوا 20 میلیونه خلک اوسي. په دې ښار کې د پاکستان مرکزی بانک او د ونډو بازار دی او دا د پاکستان مالی او اقتصادي پلازمینه بلل کېږي. دوه کاله مخکې پوځ، پولیسو او رینجر امنیتي ځواک په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو او مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. رویټرز خبری اژانس د پولیسو ریکارډ لیدلی او د هغې پر اساس لیکي چې په 2015 زیږیز کال کې ټول 202 کسان وژل شوي دي. دا د 2013 زیږیز کال پرتله کم شمیر ځکه دی چې په هغه کال کې په ښار کې 2500 کسان وژل شوي ول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شودری نثار علی خان دې ته په کتو وایي د حکومتي هڅو له کبله په کراچۍ کې جرمونه تر ډېره بریده کم شوي دي. د ویل په تیر یو کال کې په هغه ښار کې د جرمونو شمیر 50% ټیټ شوی دی. خو رویټرز خبری اژانس د سیاسي مشرانو، بشري حقونو فعالانو او د ښکار شویو د کورنیو له خولې وایي په کراچۍ کې عملیات شفاف نه دي او پولیس اکثر په جعلي مقابلو کې مشکوکه کسان وژني او بیا وایي دې مشکوکو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې او په جواب کې ووژل شول. رویټرز خبری اژانس د دې لپاره لګڼو وسنیو او پخوانیو پولیسو چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي په خبرو کې د افسرانو منلې چې پر عدالتونو د بوج یا بار کمولو په موخه دوی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. اژانس وایي پر پولیسو او پوځ د سرغړونو تورونه نوي نه دي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس اقرار کوي چې سرغړونې کوي. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر راونور وایي کله کله رینجر امنیتي ځواک یا استخباراتي ادارې مشکوک کسان پولیسو ته سپاري چې د ده په وینا ورسره پوه شي، په بله مانا چې هغه کسان دي ووژني. خو راونور وایي زیاتره وژنې هغه مهال کېږي چې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشي. له ده چې پوښتنه وشوه چې آیا بېګناه خلک هم وژل کېږي، نو انور رویټرز اژانس ته زیاته کړه چې دوی د جنګ په حال کې دي او په جنګ کې داسې پېښې کېږي. د کراچۍ عباسي شهید روغتون یوه ډاکټر رویټرز اژانس ته ویلي پولیسو روغتون ته داسې مړي هم وروړي چې بدنونه یې په ګولیو سوري ول، له نږدې ځایه ویشتل شوي ول او د ځینو مړو لاسونه په اتکړیو کې بند ول. رویټرز اژانس د یو پولیس چارواکي له خولې زیاتوي رښتیا هم داسې پېښې شوي دي چې ځینو پولیس افسرانو پرته له حکم یا امره په خپله خوښه ځینې مشکوک کسان وژلي دي.
پامیر ساحلو له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغان بستې د اوسېدونکو د بې دخله کولو پر حکومتي اقدام یوه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ ته ماخستې او له حکومت یې غوښتي چې د بې کوره کلسو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل له هارون پاچا اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د I-11 سیکټر له کچا آبادۍ څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادۍ د اوسېدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتې کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسېدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه 43 یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخستې چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د I-11 سیکټر د کچا آبادۍ د له منځه وړلو او د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا آبادۍ ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپنا لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا آبادۍ کې په ناقانونه توګه ووسي. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپنا لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
د ډان ورځپاڼې مقاله نورته هارون باچا وړاندې کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمس چې شپږ کاله مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی و وایي دغه سي حملې اراده نسي کمزوري کولای، بلکې دی به لا هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمس چې د ازادي رادیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل شوی په ډسمبر میاشت کې د فرانس په کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې حواله رپورت جوړ کړی چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لندی یا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د وی نندارې سایل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو ترڅنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وی د ځانمرګ برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وی هغې خونړۍ حملې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورونه یې په استرالیا کې ژوند کوي وی په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
درې پنځوس کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ور بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. شغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډیر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غونډې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم. لا هم په بشپړ توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپیریال ډیر مثبت رول لوبولی دی.
اوریدلې اوس هم راځي پام کوا اونیس پروګرام واورو چې امان الله نصر وړاندې کوي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دے اوزیم گرگین جمال مرچکے داداشی خبرونو سره حاضریم چې زما د استاذ په دې ببرو سرونو شلې دلی گریوانونو په دوړ سپیرو مخونو او د ډېرې ګرانۍ او پریشانۍ نه په زړې دلی بریتونو قسم وي چې که یو لا هم رشتہ بس ټول هغه زاړه دروغ دي چې نوې پالیش او نوې چونه مې ورکړې ده او ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. خو په دې هیله یو چې د دې دروغو د اورېدلو پسته به هم یو ځلې بیا په خوشفهمۍ کې مبتلا کیږئ نه. د حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو د اعلان نه پس به خپل د لاسونو په کیس وځئ نه او د اوبو یخولو د خاورو منګې به ماتوئ نه. په یو څو شپې کې به د امنیت د سمولو د حکومتي اعلان نه پسته به هغه ډنډه چې تاسو د اغواکاران او غلو د پاره پټه ساتلې ده هغه به ماتوینه او هغه د درواغو تمنچه چې تاسو د غلو د بیرولو د پاره رانیولې ده هغه به غورځوینه او هیله لرو چې د حکومت د دې اعلان نه وروسته چې څو شپې پسته به خوراکي شیونه ارزانه شي تاسو به خپله زړه خوراکي ذخیره جر جر خرڅوینه او د دې اعلان په خوشحالۍ کې به میلمانه زیاتوینه. د حکومتي دې اعلان په خوشفهمي کې چې د ګاډیو کرایه به کموي او پټرول به ارزانه کوي د دې اعلانونو د اورېدلو وروسته نه به خپل زوړ سایکل خرڅوینه او نوی موټر سایکل به سودا کوینه او دا حکومتی دی اعلان نرستو چې آئنده انتخابات به بالکل صاف سترا او شپارس انی صحیح کیږي په دې غلط فهمی کې به خپل صدری خرڅوینه او په الیکشن کې د درېدو دپاره به روپۍ جمع کوینه او پارټۍ به جوړوینه. نو ګرانو او په حکومتي اعلاناتو باندې گزاره کوونکو اورېدونکو دا وخت زمون سټوډیو ګړبړېشن ته د حکومت ډیر لوی نماینده یعنی استازی راغلی دی. توتکۍ چکری د سره تشریف لري او غوږ شئ د دوی دواړو د درواغو برغزو او سرناو ته.
نو ګرانو د خوبونو
په دنیا کې اوسیدونکو حکومتي او اپوزیشن زده اوریدونکو زده وخت د وزیر ټینشن اور پولوشن سره په سټوډیو ګډبړېشن کې ناستایم چې د حکومت ډېر لوی چمچه دی وای توبه نمائنده دی سر څنګه یاست تاسو
بس تو تکه یعنی سنگ بایم سلور سنگ
څه مطلب
کله د وزیر بر اعظم په سنگ کیم کله د وزیر خزانه په بغل کی کله د وزیر داخله او کله مو بیا د وزیر دفاع سنگ نیولی وی نو خوشوی سلور سنگ کنه
وای وای الکه ته خو ډیر لوی چمچه
چمچه نه 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 دا دروغ دی بوتان دی زه چمچه نه یم خپل الفاظ برته واله جینې
چی چمچه نه یې نو بیا څه
چمچه خو ډېر وړوکی وي زه چمچه نه بلکې هغه د اشپزانو د دې کړچه یم بلکې نن سبا خو بیلچه یم
نه نو وزیرانو ته د چمچهګیري څه ضرورت دی
د ټولو نه زیات ضرورت خو یې وزیرانو ته دی
دا اوس ته څه وې مونږ خو اورېدلی دي چې وزیران د وزیر بر اعظم خبره لا هم نه مني
های های ولې مو په زړګي مالګې او مرچ را دوړوي هغه وزیران نور دي چې ډېر زور دي بس یو درې څلور دي
ولې ولې دا په وزیرانو کې بیا فرق ولې
هغه وزیران کم رشته داران او خپلوان زیاد دی سوک او خان دی سوک باجاگان دی سوک خسران او زمان دی نن سبا که خو وزارت غواړی د مشرانو سره رشته داری ضروری ده دا. اخه تو تکی جانی تو گره ده دی مشرانو پا کور که شاو خواه پیغل خو مشکل ده که وزاره کلو پا کندشتا نوزده واده ورسره کم چی بیلان می پاس شد
یو یو زیوله در پیدا کړم
وام تاسو رپورټران هر ځای ته زیر ازی په هر غار وزی نه نه وزی په هر چا کار لري نو ته وګوره که دې زما او د وزیر بر اعظم خپل وی را پخه کړه
یو 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 دا سړی لیونه شو اوس په ځوانه ځواني ګلدسته خاله را نه جوړوي
دا ګلدسته بیا څوک ده وړه ده که زړه ده
دا هغه د شادی خانه آبادی دفتر دی د خلکو ودونه ورکوي
بس دغې ته ووایه فیس چې هر څو غواړي کونډه دې وي زړه دې وي بلکې پکه دې وي زما قبوله ده بلکې قبوله مې وه قبوله مې ده او قبوله به مې وي هو
ای ته دا راته ووایه دا لوډشیډینګ به کله ختمیږي
تا نه اورېدلی په غوږو کڼه یې په سترګو ړنده یې شیرباز شریف صاحب اعلان نه وکړی چې په درې میاشتې کې به ختم شي
ای مغزي ماتې خو درې کاله پوره کېدونکي دي
ګوره مونږ درې میاشتې ویلې وې کال خو مو نه و درښودلی دا به ختمیږي او په درې میاشتې کې به ختمیږي اوس هغه درې میاشتې په کال 2050 کې راځي په 2060 کې راځي په دې نه زه خبر یم نه ته خبره او نه شیرباز شریف
آخه تاسو ویل چې امنیت به جوړ کړي کومه دی امنیت هغه دماکی دی هغه جنګونه دی هغه اوغه
Yes, you are right, Mr. Teke. You are absolutely right. Mung da wiliu. Chiamniyat barazi, bilkul mu wiliu. Khud da kal zikr mudil tam nu kere. Rabashi, amaniyatam z mung da mulke na purstan par ilgaade kira rawande. O ta khabare, chi za mung ilgaade pa khpal khwaka chali. Leti ki zarur, khurarasi ki khamakha. Unna umidi na da pakar dunia. په امید ولاړه ده کنه
او تاسو دا هم ویلي وو چې ارزانې به جوړوئ هغه به کله جوړېږي ها
چې آبادی کمه شي په اصل کې زموږ سایل وسایل او قبایل دا میچ نه سره کوي وسایل مسائل او سایل لږ دي او قبایل ډېر دي چې قبایل لږ کم شي وسایل خپله پرسي
او قبایل به کله کمیږي
کمیږي لګیا دي کموي ته سترګې نه لري دا رنګا رنګ اپریشنونه دا ملکی او غیر ملکی میزایلونه ګردی او اوږده بمونه سیلابونه زلزلې
سب دا کم کی بیا رنگ رنگ مرزونا ماشاء اللہ فتح دور کے مونگ کشنانو دا پولیو قطرے نور کو د بیلو بیلو ناروغی نو د ژغورلو ټیکې نور لګو که دغه د خیر کارونه روانو ډیر ژر به وسایل او قبایل سره میت شي او مسایل به ختم شي
او که بیا هم نشو ختم نو بیا
اسرائیل خوشته کنه
آخه ته دا راته ووایه چې دا بیرونی کرکټ ټیمونه زموږ ملک نه پرسان ته ولی ناراضی
کیدای شي چې د مور پلار سره ښه کړي وي د هغوی دعاګانې ورسره وي
څه مطلب
با اصل کی ملک ناپورستان تا اغا سوک رازی چه دا مور و پلار آزار و حلیوی دا سریلنکا تیم دیاد نشی چه پلاور کی فایرینگ بندی شویو تر اوز چه سوک دا ملک ناپورستان نمور والی دا چا تبشی سوک تور جڑی و نیسی و سوک خر جڑی دا مخلا خواره انداشی تک تور شویو لکه دا سلنسر مخت جاله اغا فایرینگ داسی شیان ترین جور کل لکه دا وست انڈیز کسابان زمون کرکیت بورد والا ورته وی چه اوس خیر خیرت دی راشی دمیش دا پارا وی نا 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 یو گندا میرم کنیدا میرم بوتان میرم مگر ملک ناپورستان قطعا نمیرم
نو دا با ترسو دا غا آلاتوی دا من بکل رازی
چه وزیر او فقیر پیوکا سشی سردار او خرکار پیوکو سشی د غریبانو بچی او د باچهانو بچی سره په یو پیچ ل عدالت انصاف راوزی د حکومت ل دفترونو نه د خلکو د پاره عذاب نه کباب راوزی کپور وی کسپور وی په شریک شي د خیرو خیر محمد خان بچان سنگ په سنگ سره کینی محمود او آیاز په یو لین کې سره ودرېږي امن برازی تو تکو امن به حل رازی
د دې دا مطلب شو چې نو ناراضی
رازی با تو تکو رازی با بس دخپل وجدان یعنی زمیر دروازه رو تکوه هو بند دروازه کلاو که تو تکو ده زمیر هم او ده وزیر هم
نو گرانو اوریدونگو دی سلی خبری خی کولی خلکی کگی کولی خیر زمو یو داسی کس تبیم چه خبری کوی کگی او لکی کوی خی نو واری دا کم بخمل جوابونا او ستاسو سوالونا زی چه زو ستودیو گربلیشن تی تینشن تا خوپام کوی نن بسوالونا صرف دواب دا خالوی ستاسو سوالونا او دا کم سیب جوابونا
حکیم صاحب حکیم صاحب په دنیا کې هغه کمه محکمه ده چې سهار غرمه ماښام په کلي او ښار کې د خلکو لخوا ډېرې ډېرې عجبه عجبه او کلاسیکل ښکنځاوې ورته کېږي
ظالم خپل تار خو دې ګډ شوی دی زموږ بجلی ولې را بندوي خو بیا به هم دومره درته ویم چې شروع یې د واو نه کېږي او ختمیږي پر الف
حکیم صاحب حکیم صاحب د شکنزا کول خو ډېره ناوړه او غلطه خبره ده خو که دغه شکنزا وابدا ته وشي نو ستا په خیال بیا هم ګناه لري
خانه مورانه نشه تاسو ولی ټوله زما او د وابړې تر منځ دشمني کول غواړي کنزا هر چا ته بده خبره ده خو وابدا ته کله کله دانه مانه بوژي د زړه بوج به مو سپک شي کنه
حکیم صاحب حکیم صاحب دوارا تا وکه چې د وابدا د لنمین سره مې واده وسي وای ډېرې پیسې ګټي
خانه دی خراب نشه بی اکلی چه ده پیسو شوکی خود کشتم والا سر وعده وکا ده وابدال انمین پیسی هم گتی خو خبر خیری هم گتی او کل کل چه دلوی خلق و تارون و تلاز و رواجی سکان و ساپیری او دکی هم گتی
او دو ابدا سر پام کوا، نه ده معلومه چی کلی دی پا کرنتو وی، او پام کوا پام.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.